بخیر.
رزیات مننه دوستانو امید مرزمانو چې د ازادي راډیو سهارنی خبري مچلی درته وړاندې کړو. په دې او ساته خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې ولسمشر کرزی نن پاکستان ته رسیږي ترڅو د سیمې د حالاتو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د شته ستونزو په باب له پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړي. د نور مهم پیښو حال هم درکو، خو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
جمهور رئیس احمد کرزی به نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره نن د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله زیانمنو شویو کورنیو ته مرستې برسوي، او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټونکي نن د سوریې د پایتخت دمشق له هغې سیمې کتنه وکړي چې ویل کېږي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوي دي. پورا خبرونه واوري. جمهور رئیس احمد کرزی به نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان د رښتینې همکارۍ جلبول بلید شوی دی. خو ښاغلي کرزی د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې پاکستان ته د دې سفر د نتایجو په اړه ډېر ډاډ نه لري. له ولسمشر کرزی سره به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیات هم نن پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له پاکستاني چارواکو سره به د طالبانو د یو شمېر زنداني مشرانو د خوشي کېدو مسله هم طرح کړي. ولسمشر کرزی به په دې یو ورځني سفر کې د پاکستان له جمهور رئیس، صدر اعظم او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره نن د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله زیانمنو شویو کورنیو ته مرستې کوي. د دې ادارې مشر محمد اسلم سیاس آزادۍ راډیو ته وویل چې هر زیانمنه شوې کورنۍ ته به 15,000 افغانۍ ورکړي. د بلخ د شولګرې ولسوالۍ خلکو آزادۍ راډیو ته په ټلیفون پیغامونو کې ویلي چې د سیلاب ځپلو کورنیو سره یوازې د سرې میاشتې ټولنې ناڅیزه مرستې کړي دي. په شولګره ولسوالۍ کې د روان کال د سور په میاشت کې شدید سیلونه راغلل او خلکو ته یې زیات مالي تاوان ورساوه. پاموکړې څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. تمه کېږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټونکي نن د سوریې د پایتخت دمشق له هغې سیمې کتنه وکړي چې ویل کېږي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوي دي. د سوریې حکومت تېره ورځ موافقه وکړه چې پلټونکو ته به له دغې سیمې د کتنې اجازه ورکړي. د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه مقام ویلي د سوریې د حکومت دا ګام ډېر ناوخته دی، او د هغه په وینا امریکا شبه یقیني ده چې د سوریې حکومت به دا وسله کارولې وي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د کیمیاوي وسلو کارول سره سره کرخه بللې ده او خبرداری ورکړی چې دا به سترې پایلې ولري. د سوریې د بشري حقونو فعالانو او د بې سرحدو ډاکټرانو ادارې ویلي حکومتي ځواکونه تېره چهارشنبه دمشق ته نږدې د هغو توغندیو برید کړی چې زهرجن کیمیاوي ګاز یې درلودل، خو د سوریې حکومت دا ادعا بې اساسه بللې ده. په عراق کې تېره ورځ بمي چاودنو او نورو بریدونو شاوخوا شپږ څلوېښت کسان ووژل او لسګونه نور ژوبل کړل. د تېرې ورځې تر ټولو خونړۍ پیښه په باقوبه ښار کې وشوه، چېرته چې د یو موټر بم چاودنې له امله یولس کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. هاخوا په شمالي ښار موسل کې پرون وسلوالو پنځه سرتېري ووژل. د راپورونو له مخې یوازې په تېره جولای میاشت کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. د مصر د پخوانی ولسمشر حسن مبارک او د اخوان المسلمین د ډلې د یو لوړ رتبه مشر محمد بدی د محاکمې غونډې پرون وځنډول شوې. حسن مبارک، محمد بدی او د اخوان المسلمین د ډلې یو شمېر نور غړي چې پرون باید محاکمه پیل شوې وای، په 2011 او 2013 میلادي کلونو کې د مظاهرتیانو په وژل کېدو او تشدد کې په لاس درلودو تورن دي. ټاکل شوې وه چې حسن مبارک په 2011 میلادي کال کې د ولسي پاڅون پر مهال د لږ تر لږه 800 مظاهره کوونکو د قتل په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر محاکمه شي، خو د هغه محاکمه پرون د سپتمبر تر 14 وځنډول شوه. مبارک د پنجمې په ورځ د اداري فساد د تورونو په ارتباط هم په مشروع ډول خوشي شو. د هند پولیس وایي د هغې بدماشې ډلې ټول 15 مشکوک کسان یې نیولي چې پر یوې ښځینه خبریالې په ممبئی کې جنسي تېری کړی دی. چارواکو پرون په نوي ډیلي کې 15 مشکوک وروسته له هغې ونیو چې څلور نورې په ممبئی کې نیولي وه. پنځه واړه تورین دي چې 22 کلنه قرباني مخکې لدی چې د یوې ودانۍ په خرابه کې پرې څو واره جنسي تېری وکړي، نارینه ملګري تړلې او وهلي وه. دغه ښځه د ټپونو له امله په روغتون کې بستر شوې، خو روغتیایي حالت ثابت ښودل شوی. که مشکوک کسان مجرم و پیژندل شي تر شلو کالو بند سزاوی به ورکړل شي. د اوږده بند سزا د هغه سخت قانون یوه برخه ده چې د تیر کال په دسمبر کې په نوي ډیلي کې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری وروسته په دې هیواد کې نافذ شوی دی. او وروسته خبر ده چې په روسیه کې د اپوزیسیون یو مشر الکسی ناوالنی چې د مسکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې له کاندیدانو دی پرون د لنډې مودې لپاره توقیف شو. د مسکو د ښاروالۍ ټاکنې راتلونکی میاشت ترسره کیږي. الکسی ناوالنی په روسیه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر سیاستونو له جدي منتقدانو، د اداري فساد پر ضد له مبارزینو او پیژندل شویو بلاک لیکونکو ګڼل کیږي. دی پرون په مسکو کې د خپلې انتخاباتي مبارزې په یوه لاریون کې نیول شوی او د پولیسو مرکز ته بیول شوی و. د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې پرون په مسکو کې په دې لاریون کې نږدې 15,000 کسانو ګډون کړی و. د مسکو د پولیسو یوه ویاند ویلي چې الکسی ناوالنی د سیمې د پولیسي یوې اډې ته وربلل شوی و تر څو د عمومي غونډو د قانون د تخریبولو په اړه توضیحات ورکړي، خو د پولیسو دې ویاند نور جزئیات نه دي ورکړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی او یو لوړ رتبه افغان پلاوی نن اسلام آباد ته رسیږي څو له پاکستاني مقامات سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د غراس د دوړو هیوادونو ترمنځ د شته اختلافاتو په باب خبرې وکړي. د نړۍ مدوا تکتنه کوو او دا هم اوري چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د اجرایي مدیر پر سر د سیمې خلکو له طالبانو سره وسلواله جګړه کړې چې دوړ غوړ ته پکې مرګ ژوبله اوخته.
تبینه موږ جنگونه وو د اچین ولسوال تر یوې بجې پورې خپل موبایل بند کړو. د اچین د امنیت کمانډان تورزن د ویل چې په کابل کې ما
دا نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې اساسي او حق بشري حقوقو پروګرام او د غراس د ورکوښو ازانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. ولسمشر کرزی نن د پاکستان د نوي ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف د بلنې لمخې دغه هیواد ته رسیږي. ویل کیږي چې ښاغلی کرزی او سره هیئت به په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او یو شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. پاکستان ته د دې سفر په اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د رژیم له مخالفینو سره د اصول خبرې د 2014 میلادي کال تر پای د نړیوالو ځواکونو وتل او د افغانستان وضعیت او له تروریزم سره مبارزه هغه عمده مسایل دي چې دواړه خواوې به خبرې ور باندې کوي. افغان نوري ویلي چې د دې سفر یو مهم هدف د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې له بهیر سره د پاکستاني لوري د رښتینی همکاري جلبول دي. البته جمهور رئیس حامد کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې دای د خپل سفر له نتایجو ډاټ نه لري.
امیدوار سم چې ای سفر مو نتایج بری امنیت در منطقه
هله لرم چې زما دا سفر به د سیمې پاکستان او افغانستان د امنیت او لټ رهګری سره د کامیاب مبارزې لپاره نتیجه ورکړي. هله لرم په هیڅ ډول باور نه لرم.
اطمینان ندارم به چیرې وو.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شاغلی کرزی د دې سفر پړه مخکې خبرو کولو ډډه کړې ده. سرتاج عزیز آزادی رادیو ته وویل چې دوی نه غواړي مخکې غلط فهمي پیدا شي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو یو څارونکی عقیل یوسفزی وایي چې پاکستان ته د شاغلی کرزی دغه سفر ډیر مهم دی.
نو هغه ختمېدو والا دی. افغانستان کې به یو بل بدلون راځي. د هغې سره سره دې موجه دام دا چې کوم یو روډ میپ جوړېږي د امریکن ویډرال په صورت کې د هغې سره پاکستان کې داسې جوړېږي. یاد کرځي حکومت موقف چې دی هغه ته دی نو دغه یو ایشو په سر باندې راغلی.
شاغلی یوسفزی ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت په تیلې ده چې د افغانستان په وړاندې پر خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي. د په وینا اسلام آباد ته د افغان نوري په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د یو شمیر بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې هم ډېرې مهمې دي. له ولسمشر کرزی سره به د افغانستان د سولې د عالی شورا یو هیئت پاکستان ته ملګری وي. د افغانستان د سولې عالی شورا مخکې ویلي و چې له پاکستاني چارواکو سره به د طالبانو د یو شمېر زندانی مشرانو د خوشي کېدو مسله هم مطرح کړي. خو د پاکستان د سیاسي چارو څارونکی سلیم ساپای وایي د طالبانو د پخواني قومندان ملا عبدالغنی برادر په ګډون د هغوی د یو شمېر زندانی مشرانو د خوشي کېدو مسله ډېره جدي نه ده. د شاغلی ساپی په باور د ملا عبدالغنی برادر موقف هم اوس د افغانستان د سولې لپاره هغه پخوانی اهمیت نه لري.
زه فکر نه کوم چې ګنې دغه سداسي جدي مسله ده. د دې مخکې چې کوم د افغان حکومت وینا باندې کوم طالبان خلاص نو د هغې د افغانستان حکومت سره پیدا بله دا چې مخکې چې کله د ملا برادر صاحب په ایکسس ورکړی شو د افغانستان سفیر ته نو د هغې باره کې دا ډیسایډ شوی وه چې دا خبره به پټ ساتل کېږي. هغه خبره چې دی نو د سپانتا صاحب د طرف نه ډسکلوز شوه نو د هغې د وجې نه اوس د برادر صاحب زه فکر نه کوم چې کوم مخکې پوزیشن و هغه هم دغه پاتې شوی. بله دا چې برادر صاحب د طالبانو د مشر سره د رابطې لپاره
سلیم ساپی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی دغه یو ورځنی سفر د دواړو خواو لپاره یو آزموینه ده، خو ښایي چې ډیر پرمختګ ونه شي. د ښاغلي ساپی په وینا د پاکستان رهبری له افغان لوري مایوسه ده او ولسمشر کرزی هم ډیر شکایتونه لري، نو دی فکر نه کوي چې د تیرو لسو کلونو ګیلې به په دغه یو سفر کې خلاص شي.
و امر دل چې ولسمشر کرزی نن اسلام آباد ته رسیږي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او دغه راس په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسأله بل پاکستانی مقاماتو سره خبرې تر سره کړي. دوستانو د ساتي رادیو د ننوزي په خبرونو کې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر او په دواړو خواو کې د روانو تحولاتو په باب وروستي معلومات مه هېروي. د ایتالیا صدر اعظم وایي چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته له یو لړ جدي ستونزو سره لاس او ګریوان شي. انریکو لیتام د یکشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزی سره یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د دې ستونزو د هواري لپاره هیواد ژمن دی چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هغه ویل چې ایتالیا چمتو ده له 2014 میلادي کال وروسته هم د بیا رغونې، ښې حکومتداري، روغتیا او پراختیا په برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. په عین حال کې ولسمشر کرزی بیا په تیرو یوولسو کلونو کې له افغانستان سره ایتالیا د مرستو مننه کړې ده. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق اورو.
د ایتالیا صدر اعظم وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر وړاندې مهمې ستونزې پرتې دي، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره به دوی له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. انریکو لیتام د یک شنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې ایتالیا به تر هغې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې جاري ساتي چې دا هیواد ورته اړتیا لري.
Afghanistan will be facing important challenges in the coming future.
افغانستان به په نږدې راتلونکي یعنی په 2014 میلادي کال کې له جدي ستونزو سره مخامخ شي. دا کال د امنیتي او سیاسي انتقال، د جمهوري ریاست د انتخاباتو او د ایسفت ماموریت لپاره د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. زه د افغانستان د راتلونکي په اړه د ولسمشر کرزی له اراده ډاډه یم. ډیر هڅې روانې دي ترڅو افغانستان له دې آزموینې بریالی ووسی.
خاغلی لیتا له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ایتالیا د پوځي حضور په اړه وویل چې په دې اړه به له بحثونو وروسته پریکړه وشي، خو د ټینګار وکړ چې د ناټو په چوکاټ کې به ایتالیایي ځواکونه د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي او د روغتیا، بیا رغونې، پراختیا او ښې حکومتدارۍ په برخو کې له افغانستان سره هر راز مرستې کوي. ایتالیا په افغانستان کې څه باندې 2000 سرتیری لري چې تر ډیره د افغانستان په لویدیز د هرات په ولایت کې میشتي. ایتالیایي ځواکونو په تیرو یوولسو کلونو کې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه کې تلفات هم ورکړي دي. ایتالیا د بریتانیې، هند، فرانسې، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو په څیر له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې لري او په تیرو یوولسو کلونو کې له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې سلګونه میلیونه ډالره مرسته کړې. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په تیرو یوولسو کلونو کې د ایتالیا کړې مرستې وستایلې او له دې عمله یې له نوموړي هیواد څخه مننه وکړه. ولسمشر کرزی وویل چې له امنیتي او سیاسي مسایلو سربیره د ایتالیا له صدر اعظم سره پر اقتصادي مسایلو هم خبرې وکړې.
In terms of security arrangements will be in which range
د امنیتي مسایلو په اړه په هر اندازه چې وي دا د ایتالیا پریکړې پورې مربوطه ده. افغانستان به د ایتالیا له دې پریکړې سره سم دوام ورکړي. د امنیتي مسایلو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي مسایلو په اړه هم خبرې وسوې. د قانونو او مرمر ډبرو په برخه کې د پانګې چونې مسله هم پکې شامله ده.
افغان حکومت داډ ورکوي چې له 2013 میلادي کال وروسته افغان ځواکونه کولای شي په یوازې توګه د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او د نورو ستونزو د حل ترڅنګ له اداري فساد سره هم مبارزه په ټینګه پر مخ بوزي. خو د افغان حکومت له دې ډاډ سره سره سیاسي څېړونکي په دې اړه اندېښمن دي. دوی نه امنۍ، پوځي او اقتصادي کمزورتیا، اداري فساد او داسې نور په افغانستان کې اساسي ستونزې بولي او وایي چې حل یې د نړیوالې ټولنې له دوامداره همکاریو او مرستو تا امکان نه لري.
آزادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. دوستانو تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورې. لکه څنګه چې د آزادي رادیو په خبرونو کې اورې، په دې وروستیو کې د ننګرهار په مختلفو سیمو کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. په اکثرو ځایونو کې پر دولتي مامورانو حمله شوې دي. د غراس په دې وروستیو کې دغلته د ولسوالیو قومي مشران هم په نښه شوې دي. پرون هم دغلته د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ پر اجرایي مدیر باندې حمله شوې، هغه پکې وژل شوی، خوښه نور د ولس خلک وژل شوی دي. په ننګرهار کې د امنیتي پیښو د زیاتوالي په اړه همدا شیبه له جلال آباد څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شینواری صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. لومړی کدا راته وایي چې څه موده وړاندې په دوو دریو ولسوالیو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي، د دې عملیاتو برخلیک څه شو، څه نتیجه ورکړه او که څنګه؟
ډېره زیاته مننه مراد صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، څو موده وړاندې په ولسوالیو کې چې د ولایت مقام ازادي اړیو سره کوم معلومات شریک کړي وو چې دغلته عملیات پیل کړي وو. دغو عملیاتو په جریان کې تیره ورځ دوی ویل چې ټول شاوخوا دیارلس تنه وسوال طالبان یې وژلي دي. که څه هم وسوال طالبان تر اوسه پر دې دا خبره نه ده تایید کړې، او هغوی هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ادعا لري، خو دوی وایي چې دغه عملیات روان دي. او همدارنګه د یو بلې پېښې یادونه چې تاسو وکړله، هغه په اچین ولسوالۍ کې پرون سهار چې هغه د وسوال طالبان د اچین ولسوالۍ اجرایوي مدیر موټر ښکته کوي، وروسته چې دغه اجرایوي مدیر د همدغې سیمې اوسېدونکی دی، د قوم راپورته کېږي له وسوال طالبان سره نښته کوي. او
بله، فکر کوم چې شینوار صاحب کله خپل موقعیت ته تغییر ورکړي، ځکه چې غږ مو قطع وصل کیږي. فکر کوم چې شاه محمود شینواری سره زمونږ تلیفوني اړیکه کې ستونزه پیدا شوې ده. موږ هڅه کوو چې له نوموړي سره بیا په تماس کې شو. په ننګرهار کې او په دې ولایت کې د وروستیو امنیتي پیښو او نا امنیو په اړه له هغه سره او د هغه څخه معلومات تاسو ته درکړو. په کندهار کې زمونږ همکار صادق رښتینی را سره د تلیفون په تمه دی، په تلیفون په کرخه دی. رښتینی صاحب، مهرباني وکړئ که د کندهار د حالاتو په اړه راته وایي چې په کندهار کې حالات څه ډول دي.
مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته نیکمرغه. نن د روزګان په اړه غږیږو. په یوه تازه پیښه کې وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخت د دغه ولایت پر ګیراوت ولسوالۍ باندې حمله کړې. ویل کېږي چې دغه وسلوال اوس په دوو کورونو کې هلته محاصره دي. د روزګان د والي د ویان عبدالله همت سره چې ما وروستی تماس ونیوي، هغه ویلي چې اوس په هغه سیمه کې هغه سیمه کله بنده ده او د دغه وسلوالو د ژوندي نیولو لپاره عملیات روان دي. د وی عملیات تیر شپه په سی وی دی چون په دغه کورونه کې چې دغه وسلوال په سی وی دی هلته شدي او ماشومان هم موجود دي. همت ویل دغه وسلوال د هلمند دي شو نوزاد او د نور سیمو
دغه ولسوالۍ ته ورغلي دي. د ده په وینا د روزګان امنیت ډېر وخت د ګاونډي ولایتونو د هغه سیمو څخه ګواښل کېږي چې د دغه ولایت سره ګډه پوله لري. دوی وایي اوس چارواکو البته د روزګان چارواکو د کورنۍ چارو وزارت او د دغه ګاونډي ولایتونو د مسؤلینو سره تماس نیولی دي او غوښتنه یې ځینې کړې چې د روزګان د په دې وروستیو کې چې کوم امنیت دلته لاسته راغلی دي د دغه د خوندیتوب په هدف باید خپلې سیمې د امنیتي پلوه خوندي کړي. په خاص ډول هغه سیمې چې
رښتینی صاحب یو خبره چې اکثر اوریدونکي آزادی راډیو سره په تماس کې پیغامونه لاره پښتنه کوي هغه چې په دغه ولایتونو کې جنان امنیان دي ورستر بلې په کینه ختی کیږي دغه ته ټول جنگیدونکو دولت مخالفان افغان طالبان دي او که څه ډول چې افغان مقامات چې پاغي کې پاکستانیان عربان چیچنیان او نور خلک هم شامل دي دلته خلکو څه وینا ده څوک دی لودي سره په دې ډلو کې
پروزګان کې څورج مخ کې په ګول سوالي کې تقریبا د یوې هفتې په جریان کې عملیات روان و هغه وخت دوی د شلو وسلوالو طالبانو د وجل کې دوی ادا کړی و البته چارواکو دوی ویلي چې په دې کې شپږ کسه بهرني دي چې په هغه کې دوه پاکستانیان دي دوه چینایان دي او دغه راز د نورو هېوادونو اتباع هم شامل دي. په کندهار کې هم په پنجوایي کې څو ورځې مخکې البته څو میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو حمله کړې وه په پنجوایي ولسوالۍ کې هلته هم عملیات وسول هلته هم د چارواکو وینا دا وه چې په دغه عملیاتو کې ځینې په دغه وسلوالو کې
دین بحرنی اتباع هم شامل دي. نرزیاتمنه دوستانو په قندهار کې د ازادي رادیو همکار محمد صادق رښتینی او چې د قندهار د روسيو نامنې او دغه تل روانو پیښو په اړه معلومات در سره شریکول.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو
نوریاس نوری واشنگتن پوسټ او انډیا اکانومک ټایمز ورسپانې لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې مهمه برخه دروروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه افغان ولسمشر کرزی ژمنه کړې چې د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې به مداخله ونه کړي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. افغان ولسمشر هغو اندېښنو ته په پام سره چې وای ښایي خپل ځای ناستی غوره کړي د شنبې پر ټینګار وکړ چې دی په انتخاباتو کې د مداخلې نیت نه لري. د کرزی په وینا یوازنی کار چې دی باید وکړي لکه د نورو ادباو په څیر به د راتلونکي اپریل په میاشت کې خپل رایه ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکي کرزی خبرلاند ته وویل د ولسمشر په توګه بل دغه پروسې سره په بشپړ توګه مرسته کوي نه مداخله. د هغه په وینا د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره باید کار وکړو تر څو خلک وکولی شي په آزادانه ډول د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. خو د ورسپانې په وینا د کرزی د بې طرفۍ په اړه شکونه روانه میاشت وروسته له هغې زیات شول چې هغه په خصوصي توګه له یوې ډلې سیاسي مشرانو سره وکتل او پکې د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د کاندیدۍ مسله مطرح شوه. د واشنگتن پوسټ په وینا شپږ شپېته کلن سیاف چې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی او افغانستان ته د اسامه بن لادن د ورتلو وسیله شوی و تر اوسه په عام محضر کې د خپل ځان د کاندیدېدو خبره نه ده اعلان کړې. خو کرزی د شنبې په ورځ دا خبره رد کړه چې ګواکې دی د سیاف یا د کوم بل کاندید ملاتړ کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي له یو شمېر افغانانو او بهرنیو څارونکو سره داسې اندېښنې هم په دې وروستیو کې زیاتې شوې چې کرزی ښایي پر حکومتي چارواکو او د انتخاباتو پر کارکوونکو له خپل نفوذ څخه په استفادې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنې ته زمینه برابره کړي تر څو د راتلونکي حکومت اعتبار ته چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم دې ته اړتیا لري چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي زیان ورسوي. هندي اکانومیک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د هند پانګونې په اړه په دې هیواد کې د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې په اړه یو لیکنه خپره کړې او لیکي د افسکو په نامه کنسرسیوم غواړي په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کېدو د فابریکې د جوړولو لپاره 1000 کروڑ روپۍ ولګوي چې د تولید کلنۍ ظرفیت به تر 1.5 میلیون ټنو پورې رسیږي او د دې ترڅنګ به نور ضروري تاسات هم جوړوي. د ورسپانې په وینا وروسته له هغې چې افسکو د 2011 میلادي کال په نومبر کې په افغانستان کې د حاجي ګک د اوسپنې د کان په ګډون د دریو کانونو د استخراج قرارداد وګټه د کنسرسیوم وویل چې په دې هیواد کې به د څه کم 1 میلیارډ ډالرو پانګونه وکړي. په دو مرحلو کې به د اوسپنې د ویلې کېدو د فابریکې تر څنګ 800 میګاواټه برېښنا تولید او نور ضروري تاسیسات جوړ کړي.
په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو چارواکي وایي چې دا مهال په دې او شپږنو ولایتونو کې د پاکستانی طالبانو فعالیت ډیر تر سترګو کیږي. د دې قول اردو قمندان د یکشنبې پرس په ګردیز کې خبریالانو ته ویل چې دغه طالبان د کوټې، پېښور او میرانشاه شوراګانو پورې اړوندي. د دې قول اردو بهرني سلاکاران هم د پاکستانی طالبانو د فعالیت ډیر دل تاییدوي، خو وایي چې علت یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لوی سرحد موجودیت دی. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
په جنوب ختیځ زون کې د 203 تندر قلی اردو چارواکي وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې ولایتونو کې له پاکستانی طالبانو سربیره عرب او چچنی وسلوال هم فعالیت کوي. د دې قلی اردو قماندان جنرال محمد شریف یفتلی وایي چې دغه وسلوال مخالفین د مخامخ جګړې توان نه لري او تر ډیره د سړک تر څنګ ماینونه ښخوي. جنرال یفتلی د یکشنبې په ورځ په ګردیز کې خبریالانو ته وویل چې له پاکستان سره جنوبی سرحد ډیر حساس دی او کله دې سرحد څخه د پاکستانی طالبانو راتګ بند شي د ټول هیواد په امنیت به مثبت اغیز وکړي.
د دې جنگ تابستاني حضور وزیرستانیا بسیار زیات بود.
دا وړي په جګړه کې د وزیرستانیانو حضور سیاتو چې چینایان او عربان ورسره و. په دې کې شک نسته چې مداخله سته. زموږ له جنوبي سرحدونو څخه افغانستان ته راځي. درې شوراګان چې موږ سره مخامخ یو، د کوټي شورا ده، د پېښور شورا چې په پېښور کې ده، او د میرانشاه شورا چې په شمالي وزیرستان کې ده.
203 تندر قلی اردو په پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې مرکزونه لري او په دې ولایتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ضد عملیات کوي. د تندر قلی اردو چارواکي وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې په اړوند ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد وشپېته پوځي عملیات کړي دي. د دې قلی اردو اړوند ولایتونه د هیواد نسبتا ناامنه ولایتونه دي او په دې وروستیو کلونو کې ډېرې امنیتي پیښې پکې شوې دي. د تندر قلی اردو د قمندانۍ بهرنۍ سلاکار جنرال چین وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پروت اوږد سرحد د دې لامل شوی چې مخالفین له هغې غاړې افغانستان ته راواوړي او خپل فعالیتونه وکړي. جنرال چین ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
زه ډېر ډاډه یم، دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې شوې دي. زما په نظر سرحد ډېر اوږد دی، او ځکه چې سرحد ډېر اوږد دی او دلته د افغانستان دښمنان هم سته، نو دوی تل دا فرصت لري چې چاودیدونکي مواد د سرحد له خوا د بمونو د جوړولو لپاره انتقال کړي.
له دې وړاندې د دفاع وزارت ویلي و چې سږ کال د پاکستان اکثره دینی مدرسې تړل شوي او زده کوونکي د جګړو لپاره افغانستان ته رالیږل شوي. افغان حکومت په وار وار په پاکستان غږ کړی چې په دې هیواد کې د تروریزم ځالې له منځه یوسي او افغانستان ته د راتګ مخه ونیسي، خو پاکستان وایي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي.
و امریدل چې 203 تندر قلی اردو چارواکي وایي چې دا مهال په دوی او شپږ نورو ولایتونو کې د پاکستانی طالبانو فعالیت ډیر تر سترګو کیږي. اخو وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د اجرایي مدیر پر سر د سیمې خلکو پرون له طالبانو سره وسلواله جګړه کړې ده. په دې اړه له جلال آباد شاه محمود شینوار رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ډاکټر عصمت الله شینواري ازادي راډیو ته په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې دغه نیخته د یک شمې پورز هغه مهال رامنځته شوه چې د اچین ولسوالۍ اجرایوي مدیر نورګل خان وسلوالو طالبانو له موټر ښکته کړ او له ځانه سره یې بوته. اسمت شنواره وایي دا چې نورګل خان د هماغې سیمې اوسیدونکی و، نو د خپل قوم کسان راپورته شو او له وسلوالو طالبانو سره یې په نښته لاس پورې کړ، چې په نتیجه کې خپله اجرایوي مدیر د هغه زوی، درې تنه نور ولسی خلک او دوه تنه وسلوال طالبان وژل شول او دارنګه یو تن طالب د سیمې خلکو ژوند نیولی.
اچین ولسوالۍ اجرایي مدیر مدیر صاحب نورګل چې د مامند سیمې اوسیدونکو خپلې وظیفې ته پلاړو، چې د شغال بازار او د ولسوالۍ ترمنځ د طالبانو د خوا د موټر نه کته شو او د قوم او خپل ولسی پسې راووته، چې په نتیجه کې د طالبانو سره په مسالانه جګړه باندې پیښ شو، چې په نتیجه کې د دې مدیر صاحب خپل زوی نورلا په شهادت ورسېد، یو درې کسان د دوی نه نو هېر شو، دوه طالبان مړه شو او یو بل دا د خیرو د سیمې اوسېدونکی په دې جګړه کې مړ شو. دیګر تقریبا د 5:30 بجې شاوخوا کې د بندر په سیمه کې دا میشت او په شهادت یې ورسول.
ډاکټر عصمت شینواره وایي دا نیخته د یوه دولتي کارمند په سر راپورته شوي، ولې پرون تر ناوخته پورې هیڅ یو امنیتي ځواک دې پیښې ته ورنغی. نوموړی وایي چې د خپل د ولسوال او امنیت قمندان سره په وار وار اړیکه ونیوله، ولې دواړو په ولسوالیو کې شتون نه درلود او د پیښې تر پایه دولتي چارواکو پکې مداخله نه ده کړې.
سبینه موږ زنګونه وو د اچین ولسوال، تر یوې بجې پورې خپل موبایل بند کړو. د اچین د امنیت قمندان تورزن دوی ویلي چې زه په کابل کې ما د والي د چارواکو سره موږ ډېر ډېرې وسې وکړې، ورته د سکرتلانو د دوی ته خبره رسیدلې ده، خو ولې د دوی د طرفه تر اوسه پورې یو دولتي چارواکی یو پنځه قدم ځان نه دی ستړی کړی د لیکسي وتلي.
خو دا چې د ولسوالۍ د اجرایوي مدیر په سر ولسونه له طالبانو سره وسلوالې نښته کوي او تر پایه امنیتي چارواکي پکې مداخله نه کوي، څه لامل دی؟ په دې اړه مو د ننګرهار د ولایت ویان احمد ضیا عبدالزین وپوښتل. نوموړي د وخت اخیستو په بهانه تر دې مهاله د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه رسنیو ته د اچین ولسوالۍ د وسلوالې نښتې په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو، تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د سهار اته نیم بجې شوې دي. له حمیده هارون عثمان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
جمهور رئیس احمد کرزی بنن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغانستان د سولې له بهیر سره د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره نن د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله زیانمنو شویو کورنیو ته مرستې کوي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټونکي نن د سوریې د پایتخت دمشق له هغې سیمې کتنه وکړي چې ویل کېږي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوي دي. په عراق کې تیره ورځ بمي چاودنو او نورو بریدونو شاوخوا شپږ څلوېښت کسان ووژل او لسګونه نور ژوبل کړل. د مصر د پخوانی ولسمشر حسن مبارک او د اخوان المسلمین د ډلې د یوه مشر محمد بدی د محاکمې غونډې پرون وځنډول شوې. د هند پولیس وایي د هغې ډلې ټول پنځه مشکوک کسان نیولي چې پر یوې ښځینه خبریالې په ممبئی کې جنسي تیری کړی و. او په روسیه کې د اپوزیسیون یو مشر الکسی ناوالنی چې د مسکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې له کاندیدانو دی پرون د لنډې مودې لپاره توقیف شو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله درم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، د تیرونه په خبرونه کې د عدالتانه محکمو په دری اصولو د براءت زمه، د قانون پر وړاندې د اتباعو یو شانت موقف، او د جرایم او مجازاتو د قانونیت اصول باندې مو خبرې وکړي. د دیونه په خبرونه کې په عدالتانه محکمو کې په دری عام اصولو، لشکنجیز خدمت مسؤلیت، د دفاع او سکوت حق باندې خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر ښاغلی شمس الله احمد زئی را سره میلمه دی. د لومړۍ پوښتنې په توګه کراته وایي چې د افغانستان نافذو قوانینو له مخې آیا شکنجه یو جرم دی؟
که څرنګه چې ګرانه ویدونکي په دې مسلې باندې پوهېږي چې انسان ته پاک الله عزت ورکړی، نو هیڅوک حق نه لري چې بې د قانون د مجاوزه د داسې اعمالو سبب وګرځي چې د هغه په پایله کې انسان ته جسمي یا رواني زیان ورسیږي. شکنجه هغه عمل ده چې له بده مرغه د هغه په پایله کې یو انسان جسمي یا رواني زیان ورته رسیږي. ول دې کابل کله چې په افغانستان کې اساسي قانون نافذیږي، د افغانستان د اساسي قانون د نهه ویشتمې مادې د احکامو سره سم په افغانستان کې هیڅ څوک نشي کولی چې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي ولو که دا شخص د تحقیق لاندې وي یا د تعقیب لاندې وي، یعنی بل شوی وي، هغه باندې یعنی شکنجه تحمیل کېدای شي. د افغانستان د اساسي قانون د نهه ویشتمې مادې په بنا باندې د شکنجې نه مسؤول یا یو حق ده د ټول افغانانو، او د شکنجه تمویلول یو ممنوع عمل ده. هیڅ څوک نشي کولای چې دغه عمل او ته په خلکو باندې، نو بنا ان کچېره یو کس د یو تورن شخص باندې شکنجه تمویلوي، تاسو عمل باندې لاس پورې کیږي چې هغه شکنجه شي او د شکنجه په پایله کې دغه اعتراف واخلي. دغه کلنه اصلا د افغانستان د جزا د قانون د احکام سره سم د 215 ماده د غوښتنې سره سم دغه عمل جرم ده. یعنی کچېره یو پولیس یا موظف تحقیق سنوال کوخخ کوي چې د شکنجه په واسطه یو چانه اعتراف وکړي، دغه اعتراف جزا د قانون د 215 ماده په بنا باندې جرم ده، او دا هغه اصلا اعتبار نه لري. 215 ماده د قانون جزا هغه کسان په مورد چې په جبر سره اعتراف وکړي، د او اپس یعنی چې لاس کول نه زیات نیوي او ته وخت دغه ماده کې بنا ان موظفین د تحقیق او د کشف موظفین باید خپل کړنې سره داسې سمبالي کړي چې د افغانستان د اساسي قانون نهه ویشتمې ماده په بنا باندې د ټولو تورن او مظنون کسانو د شکنجه نه د مسؤلیت حق په پام کې لیمو سره د دوی خپل کړنې سمبال کی او کچیر دوی د دغه موادو په خلاف باندې عمل کی په اصل کې دوی په خپل د افغانستان د اساسي قانون او د جزا د قانون سره غلامونه کړی دا دوی خپل کړنې د جرمي سبغه لري.
بله مننه. آیا د افغانستان په اساسي قانون کې د اشخاصو د دفاع حق یو منل شوی حق دی؟
به د شک اصلا په افغانستان کې یو ایمک په ایواد کنه بلکې د دنیا په اکثر ایوادو کې د دفاع حق یو منل شوی حق دی، به خصوص په افغانستان کې چې تقریبا د درې ورسیزو نه زیات په افغانستان کې د جګړو په نتیجه کې د افغانستان خلکو زیاتره د تعلیم حق نه برخمن شوی نه دي. دوی منظم زده کړې نه لري، څخه ساده چې دوی د افغانستان د نافذو قوانین یو روښانه تصویر ولري. نو کله چې یو کس د افغانستان د نافذو قوانین نه پویوي ونه لري یو روښانه تصویر ونه لري، د نشي کولای ځان خپله منظمه دفاع وکړي. د دې په خاطر چې د دغه حق د تحقیق د نیونې او د محکمې په ترڅ کې ځای شوی نه وي، د افغانستان د اساسي قانون د احکام سره سم د افغانستان هر هغه څوک چې د جرم په تور نیول کیږي یا د خپل یو دعوا لري په محاکمه کې، دوی حق لري چې ځان ته وکیل مدافع ونیسي. یعنی د افغانستان د اساسي قانون د یو دیرشمې مادې د احکام سره سم هر څوک کولای شي چې د خپل د تور د ردولو لپاره او یا د خپل د حق د اثبات لپاره ځان ته وکیل مدافع ونیسي. هر هغه محاکمه چې هغه ته توران کس ته د دفاع حق ورنکړ شي، هغه محاکمه عادلانه محاکمه نه ده. د دې په خاطر تاسو به معلومه چې د افغانستان خلکو ته لپاسه چې د افغانستان خلک اکثرا د قانون پویوي نه لري، په ډیرو مواردو کې کله چې دوی د قانون په خلاف یو عمل سره مخامخېږي، دوی د نه پاوي په واسطه باندې دوی وایي چې دا عمل جرم نه ده. لکه چې په ډیرو مواردو کې حتی خلکو منځ کې یو متل شوی ده چې د پولیس وهنه یا د دولت وهنه ننګ نه ده، جرم نه بولي. دوی داسې فکر کوي چې کله چې یو کس پولیس دغه واک لري چې یو نفر وډبه وي وهي، تر هغه چې د قانون د غوښتنو سره سم داسې نه ده. پولیس واکونه لري د وظیفې د ښه سرته رسولو لپاره، د مشخص واکونه لري چې د افغانستان په قوانینو کې هغه پیشبیني شوی دی، ولی د شکنجې حق نه لري، د وهلو او د بد چلند حق نه لري. که چېرې د بد چلند کې د خپل د موقف نه ناوړه استفاده کوي، دی د وظیفې په ترڅ کې د وهلو او ټکولو سبب ګرځي. دی په اصل کې دی په خپله د افغانستان د جزا د قانون او د افغانستان د پولیسو د قانون سرغړونه کړې ده. دی په خپله باید د عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، د په مورد باید بسه تاریکه شي. نو بناء د دې په خاطر چې د اشخاصو افرادو خصوصا د تورانو کسانو او هغه کسان چې حقوقي دعوی لري په محاکمه کې، د دوی حق به موجب تر پښو لاندې شي ونیوي، د دوی حق ځای شي ونیوي. دوی حق لري چې ځان ته دفاع وکیل د مدافع استخدام کړي، او وکیل د مدافع او کس چې نیول کیږي د نیونې د شیبون تر محکمې د حکم پورې دی حق لري چې ځان ته وکیل ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون د یو دشمې ماده په بنا باندې دا یو منل شوی حق ده، او دا د دفاع حق ته لاسرسی د عادلانه محکمې هغه ډیرو اساسي کړیو نه ده. که چیرې دا حق خوندیتوب ونه لري، د عدلي او قضایي ادارو په ترڅ کې د محکمه عادلانه محکمه نه ده، او دا محکمه به نشي کولای چې عدالت په خصان ته تضمین کړي.
بله مننه درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري او سیولنده وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت خایښ لرو چې مون د وبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا.
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
بیا هم خراغلی ویل کیږي چې کله یو توران شخص د سیلونو په جریان کې سکوت وکړي تر فشار لاندې نیول کیږي، آیا یو توران شخص د سکوت حق لري یا نه؟
به د شک اصلا د حقوقي اصول په بنا باندې د اعتراف ډیر ضعیف دلیل ده. د دې په خاطر مونږ باید د تحقیق او موظفین په دغه موارد کې ډیر ځان ملباسي چې توران کس باید په خبرو راولي. نه تنها چې دایم د حق نه لري، بلکې توران شخص حق لري چې د جزایی اجراتو د موقت قانون د عمومي ماده په احکام سره سم هر توران حق لري چې سکوت وکړي، او د تحقیق موظفین او د کشف مسؤلین دغه مکلفیت لري چې توران کس ته او مضمون ته ووایي چې ته مجبور نه یې چې ته په جبر سره وغږیږي، او ته د سکوت حق لري. دغه حق ورته باید بیان کړي چې مخکې له مخکې نه چې دی پوه شي چې د سکوت یو منل شوی حق دی د ده لپاره. دا د دې په خاطر ده چې هیڅوک دغه مکلفیت نه لري چې د ځان په خلاف باندې شهادت ورکړي. که چیرې دغه حق خوندیتوب ونه لري د تحقیق او د نیونې په پړاو کې، دا په واقعیت کې د تحقیق او د نیونې
هغه مسؤلین ته دغه واک ورکی چې هغه په جبر سره د خلکو نه تحقیق وکړي هغه خلکو مودې ته واسوي مجبور کی چې دوی اعتراف وکړي درال شي د قانون په وړاندې هغه اعتراف د منلو وړ ده چې یو توران شخص د خپل په اراده سره د قضا په وړاندې د موضوع په اړه باندې اعتراف کوي دغه اعتراف یعنی مشهور اعتراف ته د منلو وړ ده په دغه حالت کې به قاضي دغه اعتراف بنا باندې بیا کېده چې خپل حکم صادر کړي اما کچېره یو اعتراف په جبر سره خسته شوی وي هغه نو بیا د افغانستان د اساسي قانون په خلاف عمل ډول چې په تعریف کې ویل دي اعتراف هغه اعتراف ده چې یو توران شخص په خپل اراده په خپل خوخه بیل د کوم جبر فشار نه دی یا واقع بیان کې د تحقیق موظفین ته او کچېره دا موضوع په جبر سره سره کې رسیدي دی په واقعیت نو دغه اعتراف بیا قانوني سپغه نه لري دا د اعتبار ول نه ده دا د اعتبار نه ساقطه ده محکمه نشي کولای چې په هغه قضایا کې چې د توران کسانو نه اعتراف په جبر او په فشار سره خسته شوی وي پاغه باندې استناد وکړي او پاغه باندې حکم ورکړي نو کچېره په محکمه کې په سنوالوي کې په کشفي ارګانو کې په امنیت او په پولیسو کې د نیونې نه شروع تر تحقیق په ترڅ کې او بل اخره د محکمه په جریان کې د دوه ارګانونو د موظفینو لخوا نه دغه شپک اصل چې په دغه دوه هفته بس کې په نظر کې ونیول شي دغه محکمه عادلانه محکمه ده دغه محکمه کوي شي چې په ټولنه کې عدالت په خشنت تضمین کړي او د اشخاص او افرادو د اقونو د اطلافیدو د مخنیوي وکړي او کچېره د محکمه پړونه د دغه اصول په خلاف وي یعنی دغه اصول ته په پام کې نیول شوی نه وي یعنی محکمه کې د شکنجه د مسؤلیت حق په نظر کې نیول شوی شکنجه شوی وي یا توران کس دفاع وکیل ته لاس رسول نه ولري یا دوګون کې عمل وشي د محکمه په ترڅ کې چې اول اصل چې د افغانستان د ټولو خلکو موقف د قانون په وړاندې یو شانت ده او یا د براتوزمه اصل په پام کې ونی نسی یا د سکوت حق په پام کې ونی نسی او یا د قانونیت د جرایم مجازات په پام کې ونی نیول شي یا کس په داس یو عمل ونی ول شي چې هغه د افغانستان په نافذ قانون کې هغه ته د جرم وصف نه ورکړي نو په دغه موارد کې کچېر شخص نیول کیږي دغه نیونه غیر قانوني ده دغه نیونه د بشري حقوقو د اصول او معیارونو په خلاف عمل ده د دغه اعمال په پایله کې د نیول شو افغانان او هغه بشري حقوقو ته وړاندې کیږي
ډیره مننه ښاغلی شمس الله احمد زای چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مو ګډون سره وکړ قدرمن اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ د سهار لخوا او د سه شنبه په ورځ د غرمې وروسته د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 خبريږي تر بیا مو په لوی او بخونکو لاس پارم الله مو ملشه
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي
تا بهیر کبا پیادیم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسې دا دې به هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لرو دغه د ورکشو دوستانو او عزیزانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته تاسو خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې راټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي ډیر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاد یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاد یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415 تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. محترمو اوریدونکو وس قلم او کاغذ تیار کړی دی، تلیفون شمیره ولیکئ، ځکه چې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت شرشنو لسره څخه خبرې کوم. ګل آغا، زما یو ورس عجیب دی، ما د ماما زوی دی چې په درې میاشتو کښې چې ورک شوی دی. موږ ته یې درک نشته، هر چا ته یې درک کړي، موږ ته په دغه شماره زنګ وي. تازه ځوان دی، ژر یې لږ لږ غلې ده، ژر کې یې هم خط ولی دی. صفر اووه صفر اووه صفر دوه یو درې شپږ نه.
زما یو ورور ورک شوی ده، د مساخیل په نام، د سبری اوسېدونکی یم، د سوری پانکلی یم. نو که تاسو دا غږ اورئ، ډېر وخت یې شو، شل کاله کېږي. څومره جایزه چې موږ دو ازادۍ روحیې ته د ډلۍ په شان ورکوو، مسکرانو ته ورکوو، ډېر خفه یو. زرنګی په کور ناخته ده، که ستاسو نه ډېره مهرباني که دا غږ در رسېدلی وي اورئ. موږ ډېر پریشانه یو، تقریبا شل کاله کېږي. زما ورور ښایسته ورور ورک شوی دی، هغې د کمانډرۍ کار هم کولو په اشارو کیم کښې، خلکو ته به یې راشن تقسیمولو. ډېر پوه و، ډاکتر هم و، ډاکتري دوایانې به یې هم خرڅولې. ټول پاکستان نه به یې راوړلې افغانستان ته. مخکې نه داود خان د زویر دا وخت نه ډېرې ډېر تعلیم یې کړی و، خو بس سړی ته هم ورک ده. ډېرې هلې ځلې مې پسې وکړې، خو پیدا مې نه کړو. ډېره مهرباني به دي تاسو وي.
السلام علیکم، متی اللہ صدیقی ام سفر چارخلان جمع یوتر تقریباً کار چاہتا معلومات یا گوری مہربانی دوں کی پتہ چلے مر دے رہا تماس کی صفر اتا یا دو نوی وہ نوی صفر شپک چل رہا پل نے صفی اولاد اطلاع نوی مرزا گول کاکو وانے مشہور تھے مننا آزادی رادیا اوزن نوی.
ہلو، السلام علیکم، زه اجم احمد د میوند ولسوالۍ د کشنه خود د بازار د منطقې څخه خبرې کوم. زما زوی پر احمد نومېږي، د اته میاشتې کېږي چې د کور څخه وتلی دی. تور غنم رنګه ځوانکۍ دی. که پار هر څوک د ده پاک شي معلومات لري، و دغه شمېرې ته دې زنګ ووایي. صفر اووه اویا یو پنځوس څلور پنځوس صفر نه پنځوس صفر اووه اویا یو پنځوس څلور پنځوس صفر نه پنځوس. السلام علیکم.
زه خوشحال رحمان یم، د غزني ولایت څخه مې تاسو ته دا اعلان تاسو کړی. د رحمان الله په نامه مې ترب شل کاله عمر لري، او په غزني کښې د بانکارۍ انسټیټیوټ محصل دی. او د ظهور الله په نامه مې ورور چې پنځلس کاله عمر لري، او د دولسم سین څخه فارغ شوی دی. د یوې میاشتې را په دې خوا دواړه نادرکه شوي دي. که هر چا ته د دوی په هکله معلومات وي، او یا دوی په خپله دا اعلان اوري، د خپلې اسلامي او انساني وجیبې له مخې دې موږ سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه اویا اته ویشت پنځه ویشت اووه سوه دوه، او یا هم صفر اووه سوه نهه نوي شپږ سوه درې اتیا څلور سوه درې اتیا. وسلام.
زه عبدالجمیل د غزني ولایت د اجرستان ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما د اکا زوی ده په نامو د عزیز الله، اته میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه دی، او عمر یې شپاړس کاله ده. هر چا ته معلومات وي یا زما خپله دی غږ اوري، ما د دې ټلیفون په دغو شمېرو زنګ ووهي. صفر اووه اویا دوه شپېته یو سل او درې دېرش شپږ شپېته. شمېره یو ځل بیا وایم، صفر اووه اویا دوه شپېته یو سل او درې دېرش شپږ شپېته. وسلام.
هلو السلام علیکم زه عبدالرحیم یم د هلمند ولایت د مساکلاتو ولسوالۍ څخه ستاسې سره په تماس کې یم. زما یو دوست یو انډیوال مې دی چې مستری سیدګل نومیږي، د ده یو زوی محمد الله، یعنی محمد الله د مستری سیدګل زوی د عبدالرحمن فقیر المسی د هلمند ولایت د مساکلاتو ولسوالۍ د تختپل د کلي اوسېدونکی دی. د تیرو دوو کالو را په دې خوا نادرکه شوی دی. هر څوک چې په حقله معلومات لري مهرباني دې وکړي، په دغه لاندې شمېرې دې زموږ سره تماس ونیسي: 0003 93 6 3 3 3 0003 93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 شپږ اتیا درې دېرش څلور اویا، بله شماره ده صفر صفر درې نوي اووه سوه درې نوي درې دېرش اووه شپېته درې څلوېښت. وسلام.
اسلام الدین صاحب خوست ولایت نه خبره کوم. زما یو ورور دی چې احمد شاه نومېږي، دا درې کاله کېږي چې ورکشا وایي کچا پیسې کا دی فلپونه شمېرا دی اړیکه ونځي صفر اووه صفر څلېر صفر اووه 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 درې وتا یو یو کچا پیسې کا نه ځای ځای نه وخت. اسلام علیکم.
بالطلاب انه استفاد تدريب ماشي كي جي بدار كشا و دماغي خلاص لدي كتابه فوالم معلومات في بوتي تليفون شهد صار داخل فيه صفر و سوا دوا دري سوا كي ذات يا دوا سوا دوا اتيا صفر و سوا شبيك نوين دوا سلوي بولا سو تنزاو يا باي باي. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طالبان په حکومت کې هغه مش تاریخ شو علی محمد نومېږي، رشید محمد زوی دی، حیات خان یې ورور دی، تاج محمد یې ورور دی، شاه محمد یې ورور دی. نو هر چا ته کفت کوي په دغه نمبر کې ما ته زنګ راووي کلي پاکستان ته ورو د پاکستان ته بله نظره کدي صفر اویا پنځه اتیا صفر یوولس نه پنځوس صفر اویا پنځه اتیا صفر یوولس نه پنځوس دا نمبر دی. وسلام.
زه امان الله د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ د پچغان د درې د قلانظام د کلي غږېږم. زما یو ماما په نوم د رجب خان د خوجغار او کابل په مسیر کې ورک شوی دی. که خپل زما غټ اوري یا چاته معلومات وي په دغه شماره دې زنګ ووایي صفر هفتاد و هفت نو دو سه بیست و هفت بیست و هشت نو. شماره به بیا تکرار کړم صفر هفتاد و هفت نو دو سه بیست و هفت بیست و هشت نو. مننه.
زه عبدالله د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما یو شناخته دی چې څپیکا دی د شباران زوی د کوکی المسی د روزګان ولایت. دغه دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. هر یو که د ده په اړه معلومات لري یا انډیوال یا یو بشنخه په خبر وي ما ته دې په دغه نمبر زنګ راته ووایي صفر اووه صفر دوه پنځه څلور پنځه اووه شپږ دته صفر اووه سوه دوه دغه نمبر تکراروم. زه څلور سوه پنځه څلوېښت اووه سوه اته شپېته. زما بل نمبر دی صفر اووه صفر اووه درې دوه صفر دوه بېرته دواره دوه بیا شپږ. دغه زما نمبر دی. هر یو ورور که دغه تپیلا د شاباران زوی د کوکی المسی روزګان ولایت دوه کاله کېږي چې ورک دی. هر یو ورور که ده په ما اړه معلومات لري ده په دغو دوه نمبرو کې ما ته هر وخت کېویل چې ته زنګ ووهي او د قوي انعام به ته خاوند شي. موږ قوي انعام هم ورکوو. السلام علیکم.
زه سلامونه مې کیلې د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محب الله محبت هم له ګرمسیر ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. زما د ماما زوی د عمر په نامه باندې نومېږي، دا درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چېرې چا ته معلومات یا یا مې هم په خپله باندې اواز اوري نو کولی شي په دې شمېرو را سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه پنځه سلور سوا دراتیا سلور سوا نسلویشت او بلش میره ده سپر و سوا دوا سلور سوا گویشت سلور سوا اتا سلویشت تلیفون شمیلی زلی بیا خمده تا تکرار اوما سپر و سپر تنزا سلور اتا دری سلور سلور نه او سپر و سپر دوا سلور دوا و سلور سلور اتا نورم شایسته واقع ننیستم زیاد امانه ندخدای پامان
بله سلام علیکم دا زده رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ونی کی هیله وړاندې کوم زه عبدالواحد دا عبدالحیزوی د لغمان ولایت څخه د ورکوښو دوستانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم زما یو ورور سی عبید الله نومیږي او 12 کاله عمر لري شاوخوا یو کال کیږي چې خپل کور لا درک شوی که هر ساتای په دې اړه معلومات وی او یا هم ورسره وی نو د مهربانۍ لمخې له دغه شمیرو سره تماس ونی 0 8 8 9 2 1 0 0 0 8 والسلام
د ولایت روزګان څخه د چرچنو د ولسوالۍ څخه د ساخر د کریس ډاکټر جیلانی خبرې کوم چې زما یو زین محمد نمیږي د درې کال په عمر د درې کال کې چې ایران ته خوځېدلې دي نو وجه درک دا قدر کې د ازادي رادیو په برکت سره معلومات شوی دي چې د ایران په شار کې د شراز چې په شراز په شهر کې د یرا دغه د علي آباد په کلي کې ګیروګان دی هغه خلکو څخه هغه خلکو راګرځولې دي خپل په مصارفو کې نو زما د هغه خلکو څخه یل کېږي چې نک محمد اوري هم تشویش نه کوي او موږ ته دوه درې واره د دغه چیروز په نامه چې د دوه په راس کې دی موږ ته د شمیره رسولې دي هغه کار نه کوي موږ د چیروز څخه یل کوو چې وروره موږ تاسو شکر مسلمانان یو تاسو مال نه سوځي تاسو موږ سره خبره وکړي په سم شمیره د نیمروز څخه د ازما شمیره د پیروز په لاس کې ده یا د نیک محمد په لاس کې ده د ازما شمیره ورکړي اجمان الله ته چې په نیمروز کې دی دکان د نانوایی کې اجمان الله نمیږي دکان د نانوایی کې ازما شمیره د ډاکټر جیلانی په نامه شمیره ده د دې استاتې پلاس کې د دې پلاس کې د دغه شمیره د اجمان الله ته ورکی چې ما سره خبرې وکي ورور پیغام دی د ازادي رادیو ته چې وروي رسي ورور موږ د ازادي رادیو ته د ورو کاجزانو په برکت سره ډېر ډېر مننه کوو چې موږ ته دغه معلومات راکړي چې د دې حالت په اړه کې د دغه حالت په اړه کې دغه ما شمیره د جیلانی په نامه چې د پیروز څخه ورڅخه ده نو دغه پیغام چې دی بس دغه شمیره دی و نیمروز کې اجمان الله نمیږي چې د ننوایي دکان کې زموږ د وطن دی دغه ته دی د ازما شمیره ورکی خبرې دی وسره وکي
السلام علیکم زه علي محمد د پکتیا ولایت د زرمت لسوالي د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم دا چې زما ورور په نوم د زازي 15 کاله د مخلوق ور وصله او به درک شوی دا خو زما ورور زازي په خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی په دې کې ویني نه کیږي دا دي درمیانا قد لري سترګې تقریبا شنې دي او د کلا څنګه ته خو زخم شوی او به تا څنګه ورغه شوی دا کله زما غږ په خپل اوري او یا دې دانډوالانه اوري د مانوی ورورې لمخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې دي دوه لکه افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړې د اړیکو شمېرې دي 0 5 7 8 1 0 2 0 0 5 7 8 1 0 2 0
السلام علیکم زه احمد جاوید د زابل ولایت اوسیدونکی یم پنځله ورځې کې د نصرت الله په نامه باندې یو الک نه درک شوی ده چې تقریبا د یو لسو کلو ده که هر چا لیدلې نصرت الله نو ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووهي 0 0 0 0 4 9 2 9 9 5 یو ځل بیا شماره تکراروم 0 0 0 9 5 2 0 5 9 والسلام
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، کدن نو زیدغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې نوې اوریدلې کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلارشي. حوالته دغه پروگرام له سره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. دین نو زیدغه پروگرام هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.